شګي د سپوږمۍ رڼا ته ځلیدلې او ماشوم هینسل ته د ستنېدو لاره ورښودله. دوی له اوږده مزل وروسته کور ته ورسېدل. نیمه شپه وه. هینسل او ګریتل په نیمه پرانیستې کړکۍ بې له دې چې پلار او میره راویښ کړي خپلې کوټې ته ورغلل او په ځای کې څملاستل. دوی ستړي وه او یخې شوی وو، خو خوشحاله وه چې خپلو بسترو ته یې ځانونه رسولي دي. په سبا سهار چې د دوی میره پوه شوه چې ماشومان راستانه شوي دي، اور ورباندې بل شو، خو خپل قهر یې له ماشومانو پټ وساته. د خپل خوب د کوټې ورې پوری کړ او په میړه یې خوله پرانیسته. بې غیرته، دا حرامیان خو دې بیا راغلي دي، ته دې هیڅ کار نه یې، ته دې هیڅ شي نه یې. میړه کمبخت یې له یوې خوا د ګناه او شرم په ژرنده کېدل کېده او له بلې خوا د مېرمنې قهر وېرولی و. مېرمنې یې پټکې ورباندې کولې او دی داسې غلی و لکه دیوال ته چې څوک غږېږي. مېرمنې راپاڅېده، په ماشومانو پسې یې کوټه بنده کړه او کرۍ ورځې یې له یوه غوړپ اوبو او یوه ټوټه وچه شوې ډوډۍ پرته نور هیڅ ور نه کړل. چې لمر پرېوت او بوټبه له کاره راستون شو، مېرمنې یو ځل بیا په ډونګېدلو شروع وکړه. میړه یې د هغې د ډونګېدا او غوړېدا له لاسه شپه ویښه تېره کړه او سهار وخت یې ماشومان یو ځل بیا ځنګل ته په مخه کړل. هینسل هغه وچه ډوډۍ چې میړه یې وراچولې وه نه وه خوړلې او اوس یې په ځنګل کې د لارې د نښه کولو لپاره په کابل واچوله. خو دې پام نه و کړی چې ځنګل له وږیو مرغانو ډک دی او وچه ډوډۍ خو څه شګې نه دي چې نه به یې خوري. بوټبه د ځنګل په منځ کې ښه وړاندې لاړ او ماشومان یې په داسې ځای کې یوازې پرېښودل چې د ماشومانو لپاره د کور موندل ناممکن ښکارېدل. د خدای پامانۍ په وخت کې بوټبه د شرم، غم او ګناه دردونکی احساس کاوه، لکه د شرم، غم او ګناه له احساس څخه چې چړې جوړې شوې وي او دی بند په بند حلالوي. د ده دغسې حال و. هینسل خپلې خور ته په غوږ کې وویل چې غم مه کوه، ما لار په نښه کړې ده. مګر دی نه پوهېده چې د ده د لارې نښې، یعنی هغه د ډوډۍ مړۍ، اوس د وږیو مرغانو په ګېډو کې وي. ماښام شو، تیاره خوره شوه او کمکۍ ګریتل خپل ورور ته په سلګو سلګو وویل، ساړه مې کېږي، وږی یم، کور ته ځم. هینسل چې لار نه شوی موندلی خورکۍ ته وویل، ما ویریږه، زه در سره یم. ده د خور د ډډه کولو هڅه کوله، ولې په تیاره کې د ونو سیورو او ناشنا آوازونو دی په خپله دومره ویرولی و چې ریږدېده. خور او ورور یو بل کلک نیولی وه او کرۍ شپه یې د یوې لویې ونې ډډ ته په ویښه تېره کړه. چې سهار شو او رڼا خپره شوه، د لارې د موندلو په هیله راولاړ شو، خو له ځنګله د وتلو لارې ونه موندله. نه پوهېدل چې د ځنګل څنډو ته روان دي که د ځنګل له څنډو لرې کېږي. دوی چې له تلو او ګرځېدو پرته بله چاره نه لرله، له بیخي ډېرې ګرځېده وروسته د یوه چمن او هوښیارې په منځ کې په یوه جونګړه ورپېښ شول. د جونګړې دیوال داسې ښکارېده لکه له خوږو او چاکلیټو چې جوړ وي. هینسل د دیوال یوه ټوټه رابېله کړه، خولې ته یې واچوله او خور ته یې وویل، دا خو لکه چاکلیټ چې خورم. خورې هم چې ډېره وږې وه د دیوال بله ټوټه رابېله کړه. د دې ټوټې خوند د کیکو د سر د خورا خواږه پټ غوندې و. دوی دومره خواږه خواړه هیڅ وخت نه و خوړلي. هینسل او ګریتل د خواږو خوړو له دیواله ټوټې رابېلولې، خوړلې او خوشحاله وه چې ښه ځای موندلی دی. په دې منځ کې د جونګړې د وره د مزې د څکلو نوبت راغی او چې د وره مزه یې څکله، ورناڅاپه پرانیستل شو. د جونګړې په منځ کې یوه مکرجنه بوډۍ ناسته وه. هغې ورته وویل، په خیر راغلی، په خیر دننه راشئ، دننه، مه وېرېږئ، خواږه خواړه مو لکه چې ډېر خوښ دي. له بده مرغه دغه جونګړه د یوې کوډګرې وه او دې د هوښیارې په منځ کې د خواږو خوړو جونګړه د دې لپاره جوړه کړې وه چې ناخبره او بې احتیاطه کسان ورباندې تیر بسي وینیسي. هینسل او ګریتل ډېر ناولي او چټل ځای ته داخل شول. کوډګرې بوډۍ ورته وویل، تاسو خو بس څلور هډوکي یاست، هیڅ غوښه نه لرئ. او بیا هینسل په یو قفس کې بندي کړ او ګریتل ته یې مخ واړوه. ویې ویل، ورور به دې تر هغو بندي وي چې لږ چاخ شي او د خوراک شي، ستا د خوړلو نوبت به هم راشي، خو اوس د کور کار کوه، اوس دې نه خورم. د دې سحرګرې بوډۍ سترګې کمزورې وې او چې ګریتل به یې په عینکو باندې غوړ ومخل، د بوډۍ د سترګو لید به نور هم کمزورې شو. کورګرې بوډۍ به هره ورځ هینسل ته ویل چې له قفسه دې د لاس ګوته راوباسه. دی به د هغې د لاس ګوته په لاس کې نیوله چې دا معلومه کړي چې غوښه یې نیولې ده که څنګه. د دې سودا وه چې ژر چاغ شي او ویې خوري. ګریتل چې د کور ټول کار د دې په غاړه و، هینسل ته د چرګ یو هډوکی ورکړ او ورته ویې ویل چې کبل زل د لاس ګوته درنه وغوړي دغه هډوکی ورته له قفسه راوباسه. هنسل بنور له کوټګری بوډۍ سره چې سترګې کمزورې وې همدا چال کاوه، او کوټګری بوډۍ به ویل اوف اوف ته خو هیڅ غوښه نه نیسې. کوټګره بوډۍ اوږده انتظار ستومانه کړه او یوه ورځ یې ګریتل ته وویل چې ورشه د تناره اور بل کړه، موږ به نن د هلک د غوښو کباب. کوټګره وږی وه او صبر یې نه کېده. نجلۍ ته یې شیبه نیمه پس وویل چې ورشه وګوره چې تنور تود شو که نه. ګریتل په غریو نیولی غږ ځواب ورکړ، زه نشم کولی، خپله یې وګوره. کوټګره وقهرېدله، په خپله ور پاڅېده، د تناره سرپوښ یې اوچت کړ او اور ته یې وکتل. خو کله چې کوټګرې د تناره په غاړه ملا لیندۍ کړه او لاس یې ټیټ کړ چې د تناره د تودېدو اندازه ولګوي، ګریتل د شا لخوا تناره ته ټیل وهله او د سترګو په رپ کې یې سرپوښ په تناره باندې کېښود چې کوټګره د راوتلو لار ونه مومي. کوټګره د خپل ظلم په اور کې سوځېدله او ګریتل قفس ته ور منډه کړه چې هنسل له خوشې کړي. هنسل او ګریتل په شریکه یوه لویه تیږه په رغړولو رغړولو تر تناره پورې ورسوله او په سرپوښ باندې یې کېښوده چې حسینه کوټګره ځان راوباسي. دوی چې د کوټګرې لخوا بېغمه شول، په جونګړه کې څو ورځې نور هم پاتې شول. خواږه خواړه یې ښه ډېر وخوړل او کور یې تلاشي کړ. د کوټګرې په جونګړه کې یو ډېر لوی چاکلیټ وموند. د چاکلیټ په منځ کې یوه صندوقچه وه او د صندوقچې په منځ کې د سرو زرو سکې. دوی د سرو زرو صندوقچه او ښه ډېره ډوډۍ راواخیستل او په ځنګل کې روان شول چې د وتلو لار ومومي. په دوهمه ورځ په ځنګل کې خپل پلار ولید چې د دوی په لټه کې په ځنګل کې لالهانده و او په بارخوګانو یې اوښکې راماتې وې. پلار خپل ماشومان په غېږ کې ونیول، ورته ویې ویل چې میره ممړه شوې ده، اوس د خپل کور اختیار بیرته له ما سره دی. ګریتل چې د پلار تر غاړې لاسونه تاو کړي وه، ورته وویل بیا خو به مو له کوره نه باسي. پلار یې ژړل او توبې ایستلې، او هنسل د پلار د خوشحالولو لپاره د صندوقچې د منځ خزانه وروښودله. دوی نور د شتمنو غوندې آسوده ژوند وکړ او تېرې ترخې خبرې یې له زړونو وایستلې.
استاد حفیظ گردش چې د رادیو او تلویزیون په آرشیف کې تر څلوېښتو ډېرې سندرې لري، د غږ او هنر مینوالې هنري فعالیتونه کم ګڼي. استاد گردش له ګوتو په شمار سندرغاړو څخه دی چې د خپل خوږ غږ په مټې د ساز له آلو سره د شاعرانو آزاد شعرونه هم ملګري کړي دي. له ښاغلي گردش سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
گردش صاحب، باد له ډېره وخته مو پیدا کړې.
تر هر څه د مخه زه به ستاسو راډیو مینهوالو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه چې ګورم همدغه شي چې زه ناپیدا یم، ډېر خلک ناپیدا دي، ته هم ناپیدا یې.
ګردش صاحب، ډېره موده وسوه چې ستاسو مې نوي هنري فعالیتونه نه دي اورېدلي، ستاسو بیخي نوي سندرې نه دي راغلي. د خپلو هنري فعالیتونو په حیث کې یو څه راته ووایاست. لکه رئیس مو بس کړی دی
ولاد هنری فعالیتونه مې بس نه دی، خو تلویزیونو د پاره راډیوګان د پاره اختیار نه لرم، ثبت شوي سند شیان نه لرم. اگر چې ما سره ځینې شیان شته دي، پار نوي پارچې لرم چې همدغه وختو کې تقریبا یو دوه هفتې مخکې درې هفتې مخکې یوه سندره مې ثبته کړې ده، هغه هم تر اوسه پروډکشن کې ده چې دغه نن سبا لاړشم آډیو. نو دا چې بیا د تصویري زه خو نشم جوړولی، ځکه اوس دوی کلپ ورته وایي، دا کلیپونه چې جوړیږي ساده نه جوړیږي، نو هر کلیپ باندې به
تاجکستان ته یعنی نسی ورسره تلای.
تاجکستان ته خو بیخي نشي تلای، په مرکز کې هم دلته چې ځینې کلیپونه جوړیږي، یعنی چې هغه چې بیخي در سره ښه وکړي، ته به په هر کلیپ زر $200-$500 به مصرفوي. نو زه فکر کوم چې دغه شیان زموږ له توانه به وچاتي. نو زه وګورم چې دغه سندرې چې زه اوس ثبتوم، چې لومړنۍ سندره مې ثبته کړې ده، دا نور هم ثبتوم، له خیره چې دا لپسنګ کوم، هغه هم د ملي تلویزیون له خوا نه کلپسنګ شي. بیا د ملي تلویزیون یو بل هغه اصول دی چې زما له نظره ښه اصول نه دی، هغوی بیا دغه شی ځان سره ساتي، وایي دا زموږ شخصي مال شو. بیا نور تلویزیون دوی نور کی په نهایت کې نو امکان لري چې زما دغه سندری د ملي تلویزیون له صفحې نه خلک نوی سندری وګوري ځکه د کلیپو توان زه نه لرم چې شخصي کلیپ کوم بیا هر تلویزیون ته یې ورکړم چې هغوی بیا نشرې کړي نو فعالیتونه مې هغه دي یعنې تقریبا څلور نورې پارچې هم لرم چې هغه هم له خیر سره دام یو بل دوست دی ډاکټر صاحب یعقوب زموږ ډېر نږدې دوست دی هغه یو غږ را باندې وکوئ کوم شیان چې لري ته آډیو ثبت کړه زه به مالی مرسته در سره وکم نو ما یوه پارچه نمونه یې ثبته کړې ده په همدغه پروډکشن کې وګورم چې هغه شی چې زه غواړم همغسې ده او که نه که همغسې شی و نو دا نور هم ثبتوم
ښه زیری ده ستاسو د هنر مینهوالو ته ګرتش صاحب په مجموع کې څومره سندرې لرئ په تلویزیون
کې عمان صاحب زه ډېرې سندرې نه وایم همغسې چې ته وایې چې لا درکه یې تقریبا د څوارلس پنځلس کاله کېږي چې د مطبوعاتو یا رسنیو په ډګر کې کار کوم همدغسې یو وخت کې نورو برخو کې مې کار کولو موسیقي زما یو ضمني یو فرعي ذوق و او دی چې تر اوسه پورې په دې برخه کې یعنې رسمن کوم هغه نه لرم خو بیا هم زما د سندرو شمیره چې تقریبا دغه پنځه پارچې نورې ثبت کړم شاید څلوېښت نه واوړي داسې
تصویري
راډیو تصویري
موسیقي د افغانستان په کومه خوا روانه ده هغه کلونو کې چې تاسو سندرې ویلې په هغه کلونو کې خو موسیقي داسې وه چې ډیرو پخو استادانو به ساز کول د هنرمندانو سره له سندرغاړو سره او یو معیار و د هر څه لپاره چا چې به ساز کوو هغه به هم د یو معیار له مخې انتخابېدو چا چې به سندرې بللې هغه به هم هغه غږ بې هغه ټولې غوښتنې چې وی هغه به پوره کړې وي له هغه وروسته به بیا راغی بیا به سندرې ویلې خو په دې وروستو کلونو کې بیا امکاناتو مادیاتو دغو شیانو تقریبا سندرې ویلې یعنی لکه تاسو چې وویل هغه کسان چې ښه امکانات یې لرل په مادي لحاظ کوو هغوی سفرونه ورسره وکړو په نورو مملکتونو کې کلیپونه ورسره جوړ کړو رالو ماتراسو په مجموع کې د موسیقي په حیثه کې یو څه راته ووایاستئ د وطن هغه اصیل هنر څنګه سو وپالل سو ونه پالل سو
تا ویلې چې موسیقي کومه خوا روانه ده زه تا نه پوښتنه کوم چې زموږ د وطن وضعیت کومه خوا روانه ده
درته صاحب داسې خو بیا داسې د مرکه به سیاسي سي
نه همداسې چې موږ نه پوهېږو چې د وطن په کوم خوا روان ده څه کېږي یو موسیقي سرنوشت هم برخلیک هم دغه شی ده همغسې ګډوډي چې په نورو برخو کې ګوري همداسې ګډوډي د موسیقي په برخه کې هم شته لکه چې تا مخکې وویلې چې پخوا معیارونه وو د هر څه دپاره اوس موږ د هېڅ دپاره معیار نه لرو که هغه د موسیقي په برخه کې ده که هغه د تعلیم و تربیې په برخه کې ده که هغه په نورو برخو کې وي معیار نشته یو حرج مرج دی هغه کسان چې لکه چې ما تا مخکې همداسې خبرې وکړې ما دا خبره یاده کړه چې دې وطن کې دا اوس دپاره دا څوارلس پنځلس کاله کېږي دلته دوه شیان بازار نه لري همغه پوهه او هنر هغه کسان چې د پوهې او د هنر کسان ول زړه توري شول ناامیده شول بازار و هغه چاته پاتې شو چې هغوی د دې لارې نه نورې ګټې پورته کول پخوا معیار موجود و یو سندرغاړی کله چې سندره ثبتوله یو کمیټه به و د افغانستان کې هغه شخصي راډیوګان نه وي تلویزیون نه و یوازې د افغانستان راډیو تلویزیون و استادان به ناست و یو سړی به راغی هلته به یوه پارچه دوه پارچه درې پارچې به یې وویلې دوی به واورېدل چې دا غږ څنګه غږ دی یو خو د سور مسله ده چې د غږ سور او لای چې موږ ورته وایو تال چې ورته وایو دا په موسیقي کې اساسي شرطونه دي دوه مهم اساسي شرطونه یو څوک چې سندرې وایي دا خوشته خو د دې په څنګ کې نورې خبرې هم شته دي غږ په سور کې وي په لای کې وي خو غږ چې شی نه وي کیفیت نه لري غږ جوهر نه لري غږ هغه ته به ویلې چې وروره صحیح ده ته په سور یې ته په لای یې نو دی تا غږ داسې شی نه لري چې څوک یې واوري او څوک ترې خوان واخلي
ګردش صاحب دوه شیان مې یاد کړو په دې وروستو کې هر څوک همدا خبره کوي د سرو د لای او یو بل هم خبره هم کېږي وایي سوریله ده د دوو درې اصطلاحو په حیسه کې مې یو څه لنډ راته وایستئ دوستان به پوه شي چې سور څه ته وایي لای څه ته وایي او سوریله څه ته وایي
سور هغه مطابقت د غږ دی موسیقی آلات و دی غک سره چی مطابقت کهی سره نخلی دی ارمونی دی رباب دی تنبور یا دی ستار اگه کم غک چی دی اغا نوزی تا غک باید دی اغا سره بلکل و نخلی دا سر شو پوش می
دا لکه دا درباب تارونه چه سرکه آفری او یا او دو دره او دا نور بچکی ور سره سرکه دا غگونه پا مجموع که دی و نرمان غک سندرگار غک او دا لو غک سره ولگیده دا سر
او چه چون سره خلگیگی ام دون ارتوهی چه دا سوریلا ده یعنی دا سره سر ده پا خپلا سوریلا دغت وی سوک چه پا سر سندری وی پا سر غک و بس یقت مون چه ویو سوریلا وی دا سره سوریلا ده دا سر چه ده دا پا دو رقم ده یو مون ورتا دی خدای داد ویو ام دا سی سر ده فکر ده شو؟ چه بس شروع که بس پسر ده خخاندان که مثال این زین غگونه دی چه آخوی بیا دقیقه تمرین ده ضرورت لری یا چه موده دی ارمونی سره سرگمونه که غگونه و باسی دقیقه نورست بیا دا غگ رو 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 پا ده چوکارد که و لیگی ده سر پا چوکارد که و لیگی بیا سر کیگی
دا خود سر سو لی بیا چه رخم شد؟
لی گوره دقیقه تال مو چورته ویو تالونه دی کنه؟ تال دا دی تبلی زرب یا دیل تال وی لی تچه دی دی تبلی دی زرب سره دی غک سره منظم زمانی وقفه تاقیبه اغا تا بیا لی وی چه تا اغا سره حرکت کرده دوی چه دا پلی برابر ده
دی اسکری که وی استلاو دا پخیتی بی وحل بی بی ویل وی دام دولا بگی
او اگر دم دول چه ده اگر لای ده بکردشو اگر لای ده نو اوس داغ دو اساسی انسرونه دی مامخ که ویلی چه داغ زمی مثال داغ در تو ویم در سرو در لای دیری خلی کم دوی چه والا پلانه خسر لری خر لای لری کنم او زبی دی طرف داریم چه در سرو و لای پچان که اساسی شه کیفیت ده دا خبر ما چو واری پا مصاحبو که کرده بیایم کهو یا وقت که لارم امتیان میوار کهو دی آواز نو استازان ناسول استاد هاشم دی خدای او بخی دیر لوی استازو
تبلی
تبلی دی ارمونی دی رباب دی هرشی خلاصه نو یا والک را غی خاندان شروع که چه دستی معلومی ده چه چه سر شاگردی کرده او خط تیار و نو کله چې د یارمونه واخیسته او سندره ویل او څنګه سرګمونه پکې د کتاب پورته کنه چې خلاص نو او استاد هاشم ورته ویل بچیم یګون کار دیگه کده نمیتونی الک سیده چې استاد ویل ما دونه وې زه پیګم تا ډیر زحمت وستله تا شاګردی کړی دا تا سرګمونه معلومی چې تا ډیر زحمت وستله او بچیم ویل د میصدای ته هیڅ کیفیت نهسته او سالک لک دغه شو جدی غوندی کنه چې ته مات میمره مشناسی ویلی او استاد تا پیجنم تا خوستاز عشه میکنه ویلی ده سلو یو نیم سل پارچون اضافه زما پر رادیو تلویزیون که سبتی ولا که وی پو میاشتو میاشتو که امسو که نشرهی بچه این وی سطای ما بیل کیفیت است
دو جالب تک دم بشاره وکلا البته ده استادان و خبرم وکلا متاسفانه اوز خوب آلات بخی بل دول ده دردش سه استاس و غک چیز کرده کلا آورم ده ایوب استاد غک وار لوار از ما را پزلسی ایوب استاد ناروغ ده خدای ده روح کی راته که دیسی ده دوی و سندره رات زمزمه که
والا تا خو دیسی یو چا فرمایشو که چه زه زان سرم شرمیگم واقعا در تواهیم چه زه ده ایوب استاد اگه کم ترزی عشایی وهم زان سرم رقم کمه احساسام ایوب ایوب ده ایوب خپل زای لری ایوب زان تا مکتب لری خو متاسفانه چې مخکې ما خبره وکړه تام دا خبره وکړه چې دلته د هنر بازار نشته ایوب ناروغ دی ګل زمان استاد مغزی سکته لکه چې کړی ده زه فکر خبر یم څوک پوښتنه یې نه کوي خو ورکه که دې نه به تیر شو دې وطن کې اصلا بېباس خاصي ده د هر څه د هر څه نو زه نه پوهیږم چې زه به د ایوب استاد دغه وکولی شم که نه خو یو طرز دی خو ډېر جګه هم راځي پور کې جګ راځي پور بیا به چې دا پور څه شی دی د انتره یا د بل فار دغه آخري جګ هغه ته پور وایي که نه
راته وی وایه نو توکل په خدای
زه به ورو ورو وایه ښه زه تمرین نه لرم ډېر وخت کېږي چې سندره مې دده ویلې او نه تمرین لرم د ارمونی سره ورو ورو به یې وایي صحیح ده راشه جانان شمربان راشه جانان شمربان لیونای کېګم ستال هجران لیونای کېګم ستال هجران راشه جانان دستا دستور گو بلا پماشا وګو رحال میں خواتا میرا شا وګو رحال میں خواتا میرا شا دزڑ ارمان شمربان دزڑ ارمان شمربان لیونای کېګم ستال هجران لیونای کېګم ستال هجران راشه جانان. خدای دې وکړي چې
ډېره زیاته مننه. کور مدان سره د دې چې هارمونیم نه وه ما هغسې خوند ورنه واخیستل لکه هغه ټولې آلې د موسیقي چې او بشپړ آرکستر چې
ہرمان شمیر بانا جیون کی گم تال جیران جیون کی گم تال جیران راش جانا شمیر بانا لیون کېګم تعالی جران ما لیون کېګم.
دردش صاحب اکثر استاسو سندرې چې ما اورېدلې دي یوه برخه یې فولکلور ده یوه برخه یې فرزن د حافظ صاحب او د مشرانو شاعري ده. په وروستو کلونو کې ما د حمزه صاحب د ننګیال صاحب د دوی شاعري اکثره ویلی وه. بیا خو کلونه ډېر تیر سو. په دې وروستو کلونو کې مو شاعران نوي کړي دي که همغه
که ووایم چې پخواني دي ته به وایې چې والله تا خو هېڅ حرکت نه. خو ګوره دغه شعر داسې یو شی دی زما له نظره چې د سندرغاړي په زړه نه پوهیم چې اوسني سندرغاړي خو نه دا اوسني چې دي دوی ته فقط شاعر وایي چې دغه شی ووایه که نه دوی په شعر نه پوهېږي حتی ډېرې سواد نه لري. خصوصا دغه جنکۍ چې اوس دا کومې سندرې وایي دا لکان چې وایي دا خو بیخي د شرم خبره ده. والله زه خو شرمېږم هم چې دوی دا کومې نه وایي. شعر خو چې سړی لږ شانته داسې پوه شي نو خپله د کشکیي یو رقم ده تا واداره کوي چې ته کار پرې وکړي. شعرونه بیخي ښایسته شعرونه ډېر دي خو خو زه وخت نه لرم ما مخکې هم درته وویلې یعنی داسې شعرونه دي چې باید کار پرې وشي. خو ما په ډېرو کمو شعرو باندې کار کړی دی چې هماغه د ننګیال صاحب شعرونه دي. اوس مې چا دغه سندره ثبت کړی ښکاري آشنا درته سلام کوم پام کوم ماشې ته ګوتې ما وروړه دغه سندره ده. بیا د ننګیال صاحب یو بل شعر دی لختي وچول ویالې ورانې سیند تورو کاڼو غر اوس حیران یم دا د کلي هیلۍ به چیرې لامینه. د ننګیال صاحب بل مثنوي دغه مورې دا غر د غمو چیرته ویسم دا هدیرې په اوبو چیرته ویسم. تقریبا د وطن حالات سره مې ډېر دغه ده کنه سي او بل دی حمزه صاحب رښتیا یو شعر دی چې نامهربانې سترګې د تا دي خو په ما ګرانې سترګې د تا دي. یو څه نور سې خامه شیان لرم ځینې نور شعرونه هم را سره دي خو فعلا دپاره که درته وایم چې یو باجام نه لرم په کور کې دام زما خپل ګناه ده. نو توکل په خدای وګورئ چې څه کیږي. زه ډېر هیله مند نه یم د اوسني شرایطو کې د افغانستان د موسیقي اوسني حالت داسې چندان ښه په ښه دغه نه یم. بلې خواته روانه ده موسیقي د موږ اصلي موسیقي مخ پوره کېدو ده. د وطن فولکلوریک شیان دي، فولکلوریک نغمې دي، فولکلوریک شعرونه دي، حتی د مونږ پخوانی سندرغاړي اوس ورو په ورو د صحنې نه د ایسته کېدو په حالت کې دي. نور څوک نشته چې کار پرې وکړي. او زیاتره اوس چې ګوري دا نوي ځوانان یا غربي مسایلو پورې نښتې دي یا نورو هیوادونو په د موسیقي په لاره دوی روان دي، داسې ښه امیدواري ګانې نشته. نو اطلاعات فرهنګ وزارت هم په دې برخه کې ښه نرغوندي ویده ده او هیڅ کار نه کوي په دې برخه کې. او بل زه فکر کوم چې یوازې مونږ دولت باندې اکتفا ونه کړو. دغه زمونږ فرهنګیان، دغه زمونږ تجاران، دغه زمونږ هغه کسان چې هغوی د دې توانمندي او قدرت لري، خیر دی دوی دې یو څه ګامونه پورته کړي. دا ځینې سندرغاړي دي، مثلا مماثلین دي، مثلا نور همدغسې دغه خلک سره راټول کړي، په دې باندې کار وکړي، یو څه مصرف غواړي خو طبعا. نو زه وایم چې دغه خلک کله راودانګي میدان ته دا ډېرې پیسې ټولول هم ولاکه خوان کوي چېرته وړي ځان سره.
ګردش صاحب په دې هیله چې ویده راویښ شي او هغو چې په جیب پورې لاس نیولی ده هغه یو څه په جیب لاس را تیر کړي او له دغه هنرمندانو سره مرسته وکړي چې هم هغه اصیله موسیقي چې ده هغه ورسره خوندي شي او هم هغه د هنر په برخه کې چې کوم مکلفیت رالغاړې ده هغه مو تر یوې برخې پورې ادا کړی. ستاسو نه ډېر زیاته مننه.
تاسو نه مننه، ډېره مننه چې تر دې پورې راغلی او وخت مو ماته راکړ.
میں قرار کا رازا، روگ بیمار کا رازا، لن انتظار کا رازا، میں قرار کا رازا، روگ بیمار کا رازا، لن انتظار کا رازا، کل دلدار زماستا پمن رم لگم رم لگم راج بے وفا، خواگان گار زماستا پمن رم لگم رم لگم